سلام جوړ په خیر مزګر کې کابل کې د مزګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال هر کلی کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجيب الرحمن انصاري د وجل کېدو بشپړه ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو تهرات د گزارګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجيب الرحمن انصاري په دې جماعت کې د 14 لامل وجل شوې دی په هرات کې د طالبانو د امنی قماندانې ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته د پیښتېت کړه په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په بریټ کې یو شمیر نور کسان وجل شوی خو دقیق شمیر نه دی خودلې ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجيب الرحمن انصاري ورور هم وجل شوی او زوی ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه تایید کړې مجيب الرحمن انصاري یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼ انتقادونه کړي او له ګڼو انتقادونو سره هم مخ و د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي یعنی لومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته درېیم هیواد ته نصیب د پاکستان په جنوب کې نن هم اشغورون کې چې پوځي څرخي الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو ګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره ملي مکعبو ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لویو ښارونو ته هم ورسیږي دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت یې تر ټولو زیات ځپلی دی په دغه سیلابونو کې د مړه شوو شمیر 1208 تنو ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی کړی چې پکې ویل شوی چین ښایي په لویدیځه سیمه شنجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی چین تر دې مخکې په شنجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هرات په گزارګاه جماعت کې 14 او د طالبانو د ملاتړي مجيب الرحمن انصاري وجل کېدل
زه دی وخت جماعت ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړ
کندهاري میرمن راته د ژوند له سختۍ او کیسې کوي
دا په نن زما د کور پرستانه نه کېدل یې کار راځم وس کندیا نيستا زما د خدای شپنجره دی په پای مو چې ګرات پته کوي اوس پر ځای راته پات پورته وکړه کوم چې ورسره مې هغه پر بل لا ته پات
د غزنی په خوګیانیو کې وچکالی او دوبو نشټوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجيب الرحمن انصاري په لویدیز هرات ولایت د گزارګه په جامع جماعت کې په 14 کې ووجل شو د طالبانو حکومت د کورنی چارو وزارت په خطیت کړي او ویلي دي چې په 14 کې د خغل انصاري په ګډون یو شمیر لمنسکون کې ووجل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم اجمل ان سره سټوډیو کې دی د پیښې په اړه کنور جزئیات راټوي
من نه دا په هرات گزرګه جمعات کې لخنړی 14 ورسته دی دغه پیښه ته منسوبه زلو بګنون کې ویډیو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پرمځکه پراتخ کاری او نیو شپلور خلک سرګندېږي چې مړی او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د 14 لامل زیات شپېر خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې 14 کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وشل کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کو چې د هیواد ممتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یوه ځوان ماتانه برید کې د لمانځه په محل باندې د موږ د یو شمېر هیوادوالو په شمول په شهادت رسیدنی.
کتم خغلی ټکور په دې پیخه کې دا وختو تلفات او دقیق شمیر ونه وای خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه کمانډانی ویان محمد شاه رسولی ازادي راډیو ته پیخه کې لمړی د 15 کسانو د وجل کېدو مسله تایید کړه او زینو نور رسنیو ته وطن یاد کړی دی. خو د پیخ یو شمیر عیني شاهدانو د هرات اوسیدونکو بیا د تلفات او شمیر لدی ډیر زیات خودلې دي. د دې خاري وسیدون کې چې نه غختل نومي واخیستل شي په ریپورت کې ازادي رادیو ته ویل
زه دی وخت جمعه ته نوته حال کوم چې 14 وشو نو سل شاو خو نه فرمړ
دا سره پرونه مخبر شوی چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخت ټپي شوی دی. کتم د 14 ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله خو ویل کېږي چې پیخه خای دي ځانمرګي برید لکبل رامنسته شوی دی. وی موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې دا وختو تلفات او پاړه د هرات د روغتي چارواکو سره خبري وکړو خو په دې ونتوانیدو.
د مولوی انصاری پرته وي چې ډول یو کس وزکه وخت نه وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کیدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم وو د هرات کې په کم وخت کې وتواني د ډیر خلک په ځان باندې راټول کی او کله چې تیر جمهوریت نظام وو د په هرات کې ځان ته جلا پلویان در لودل وخت نا وخت به په هرات خار کې بنرونه پورته کول شي. دغه دی طالبانو دی امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه وو په هغه وخت کې دی باسونو یو ټکی وو خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د پتیر جمهوریت نظام یو وخت کې ډیره سخت نیوکه وکړلې چې هغه هم سخت اکسل عمل نه راو پارول. ورسته چې کله طالبان راغله د طالبانو سرسخت ملاتړ وو او دغه دی طالبانو لخوا په وربل شوی جرګه کې د یو خبره وکړه چې هر څو چې د طالبانو مخالفت کوي باید سر وهل شي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې توند اکسل عملونه را پارولی وو. د یو لاغه دینی عالمانو څخه وو چې همیشه بحث پرانګیزه او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوی نه دي ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوي.
په افغانستان کې رښتیا هم لاغه چې طالبان واکمن شوی دي په جماعتونو او دینی عالمانو باندې بریدونه پر لپسې زیات شوی دي. سړی نشي ویلی چې د علت د فرقهي مذهبي اختلافات دي او کنام د داعش وسلواله ډله په دغه دینی عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړ دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دینی عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوی ثاقب په نوم باندې یو سلفي دینی عالم په چړو باندې وهل شو، په خپل کور کې وژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګي بریدګر په 14 کې وژل شو چې په خپل مایوب بخه کې 14 کې مواد یې خو همدارنګ دغه مسولیت د داعش ته لیاخسته. همدارنګ څور زی مخ کې په کابل کې په خیرخانه کې یو 14 وشو چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوی امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کون کې وژل شو. او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپل دغه دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډیره مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه رستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د یو شمیر نور ترڅنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په رستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې ډاکټورا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلف استخبارات او غټي او مسالې په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي. خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده ده، چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وجه شو، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي. اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لري شو لري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتګ سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجبہ غنی او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، ک افراد د دې بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته غوسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته دی، او دا په نتیجه کې دغه په نتیجه کې دغه شویدي شویدي متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عامل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې بایس کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه را زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې بایس شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه دی، د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم دا اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړ دی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل کې.
احمد چیبرو چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره یې د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وجل کېدو خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخي افغانان کولای شي د بشر دوستانه موقتی ویزو لاره د هیواد ته لاړ شي. د سپین مړی ویان د کرن جان پر 13 پنه وخت د سپتمبر 15 نیټه یو خبري ناست کیول، د امریکا د پریکړه به د راتلونکي اکتوبر ل نمړی نیټه څخه عملی کیږي. یو شمیر هغه افغانان چې د ویزو ته په تمه دی وایي کلونې ل امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی، خو له هم په هیواد کې په ویر او پی او بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې لمخې افغانان کولای سي په موقت ډول د هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینا مانی ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل لمخې دا کسان به په دریم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
سموګ د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یو نوی هڅه پیلو چې له مخې به افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي، د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له وستلو راهیسې څه باندې 80000 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هیواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیری دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره یې کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به یې له افغانستانه چټک ایستل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زر له دغه هواده انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصی که با آنها همکاری داشتند در افغانستان باقی ماندند.
لوبد مرغ حق و کسانو چی امریکا سره همکاری در لودا لا هم افغانستان کی پاتې دي. موږ لزیات او اندیښنو سره مخ یو. خدا پروسه هم ډیر وخت نیسی. زموږ وختنه امریکا دا چې د پروسه دي چټک کړي. موږ چې له دوی سره همکاری در لودا له افغانستان مو دی وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کس ادعا کوي چې لګړنو امنیتي ګواښونو د بیکاری له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډیر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډیرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوي وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وي یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران یې د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د شپاړس میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پرخند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز رامخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څارلاندې یوازې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.5% پورې بډای کولی شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی رپورټ ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالی پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوي یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرام یې یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بوختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري، خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه مؤسسې ورسره همکاري وکړي. د دغو میرمنو له ډلې یوې د ساقي جانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډه کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلی اوسیدونکي دي په یو کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. دغه کارخونه د یوې میرمنې د چیت پانیدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانیو پانګې په مټ د بیوزلو او کندو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکونکي وایي د کالو او لوښو پریولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی خو بیا هم خوشحاله دي چې څنڅه یې د کور اړتیاوې پوره کیږي.
یو شی دی دا یو ایار روز پیدا کو ما به اول ور مزره دی مسی مزره دی دا سپرته د گټ سره نه لرم شمه سره بس دوه نه دی چې به تا هفت خپل عیال گزاره مې سره کیږي د مؤمنه یو شی مشترکی دی ساکی جان بس هغه خپل کار مو پکیش مګر د څه کور جو جاړي به نه په فره کیږي نه د گټ سره والا کلر په ګر کول کی
د دغه کارخونی مشره ساقی جان وایي د کمزور اقتصاد لامل خپل کار ته پراختیا نسی ورکولای خو که د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونی د پراخوالي او خام موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمينه برابر کړي.
اواز چې هم څلور ماشينان لرم ما سره سپینځل شي کار کوي نو زما د حکومت د اسلامي امارات سره د دولت سره د حکومت سره دا غشتنه ده چې زما ماشينان به ډیر کې زما سره مواد راکې زما د ماګر ډیر کې نو زه دا غواړم چې اوس ما دغه ماشینان څلور دي چې زه هم پنځلس ماشینه سي لس ماشینه سي چې نور مسکینان ما سره کار کوي لکه اوس دلته مسکینان را د کړې دي جمع کړې دي ما سره کار کوي د حکومت مې دا غوښتنه ده چې زما ماشینان ډېر چې نور خو دې ما سره داسې غریب یو کندیان کار سره وکړي.
په دې کوچنۍ کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي که لاسنیوي وسی د ځان د بسعینې پوره وړتیا لري.
زما غوښتنه دا ده چې موږ سره یو همکاري وکړي موږ ته یو شی راکړي چې موږ یو کونډې وي چې مان سره پټي کړو یو نفقه راکړي په زر افغانۍ خو زموږ یوه خونه کېږي چې مان لرمه کونډه لرمه لور مې راکونډه سولې چې مان یې زما سره چې دا ګرد کلي را خبرې چې کونډه ده لور مې راسره ده دغه نه ولاکه لري چې څکه پکې دغه ساکي جان یې کور ودان دغه مې نوکي لاس راته نیسي بس دغه یتیمانو ته یې ورکوم. دغه مې غوښتنه ده چې هرې وې ته چې په کور باندې یو شی ورکړي چې یو خپل کار پکې یو لاس په چلي نو اوس به ګلشنر په کار یا په دا شمپو خو زما یا لوزما
په هیواد کې د بیوزلۍ ترڅنګ څو لسیزې جګړې چې ډېرې میرمنې بې سره پرسته کړي اړ دي چې د خپل کورني اقتصاد لپاره لاس په کار سي خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته میرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تیرې یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات سوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ سوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمت بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلې ده. دا صدابت دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمۍ ده ماشې دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله په دوکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډوندي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دي. زمنګه غوښتنه ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونز سره نه دي مخ کړي بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړی دی. د سید جمال الدین افغان په هونتون یو تن محصل هدایت الله ستانګزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلې شي او نه هم خوب کولې شي.
په ګونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ د چې برېښنا نشته دی، دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنۍ ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو، کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه و، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی، هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمزې کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي، هلته د خټې د ایستو لپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نموګان لګېدلی دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی، هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاوند سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، د ځان له ولست نن دی کټ، یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه برق په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړ چيلي واره پیار ځنه کې 500 روپۍ ښکته پورته کړئ. خو اول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سوی دی مګر چیلی بیرته پورته کړی دی. ما پیغام چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د لوړو مقامات ورسی دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان ډیر نادر کمزوري دي. ورور منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پوری رسی ضرور هغه پر لار ډیر پازاب یو ډیر کچلاری ضرور موږ دا غواړو چې ضرور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ضرور چې سړکان ته سم
زر حق خبرې کوم له کابل نه. دا تیر پیغام چې ما مخ حساب کو قسم پالا شټور می زړه درد سب کړی دی. دلته حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خپکې. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامیون نسوالی د مستمرات د قرین مزنګ وهله. سلام شتاستون ته معلومات شته چې مستمرات کلی کې سلاب راغله او زیات خلک پوریم دی. زمکه ویجاړی کړی دی، کونه وران کړی دی، خلک اولس دې دې بد حالاتو کې د زکه دغه نن لري خوراکي تو کې نن لري کونه تر سامان چې د سند ویوړو ته یا کونه ځلاندې کو ډیر وزت
د ننګرهار ولایت درولات او سوالی د کلی څخه د کتریګي د کلی څخه ته پیغام درستو. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانی کوي. ار ول سوال سل کارتون اخري پول سوال کی امنګ په پټې کې کور نه دي. موږ سره هیڅ چا امر سونه کړل زمنګ دا پیغام خور کیا او مسنون ته ورسو چې د خلکو کومک امداد وکیا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 یولس تلرویشت دو سو یو.
د خبرونې دویم نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمود شاه رسولی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی، خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینې نو نه د تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼې انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملی کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 60,000 متر مکعب ته رسیږي، له شمال څخه بهیدلي چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي، سند ایالت تر ټولو ډېر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبره وچه په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 4.5 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام درسپېدم. ما د تلوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې مرجر ولسوالۍ بیخي وچکلی ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقې تلوړو چارواکو څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه ما دغه تمه امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره زه عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. پرور از موږ خواته وبنسته وبکمې دي مجبور می وچې دي مر سره د کومکونه وسی کشتونه مو وچ ول فراسي یو حیات راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ول سوالي د وچ کلاکس توتان مو وچ کشتونه مو وچ فلیاز د خدای فلیاز د قران یو کړه په بده را تراواستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه وروره ما پیغام خامه خانه شرک وروره اوبه دی وروره ګرده یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی و لسوالی بانی غوڑا پو بنسته کهیم دو نینی که چلوم که را روانی دی اغم با بغرا که بیش وروره داغ از ما پایام دی وروره مشت دی و کومکونه ویسی مشتر دی مرست دی ویسی وروره مش برمیه وچی دی
واسه نه لرو کشتونه مو وچ سو در په درس ولو خاک بسره سول ټول نه دالی دی کده مرجه دی وروره د ګروپ 6 دی وروره پر سلویش 50 متر یا 100 متر دو وګ ګل دی بر به ظلم دی وروره تس مر د پیغام نشر کی فلیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یست رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرې لکولې و ساغو بام را باندې وچسبه زموږ باغونه او جواری او کیتیان وروره وچسول غوښتنه او هلم دا ده چې مشت وبره الکی وروره یو 15 شپې داسې مخ کې لکنه وبتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخ کې خلک هم بیږي د خواته به مو بیږي وروره موږ جواری و پدې زونه و باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمې مو بنه کوي ولي کې مو بنسته موږ غوښتنه دغه د وروره چې مشت وبره الاسي کښتونه مو پاک د وچدو سره مخامخ کې
السلام علیکم زما محمد خان دین مس خبر کوم دا زاوی رادیو کارکون کو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم ورس سلام سره دا نور په هلمند کې سشکال ډیر شاله دا کال کوښتنه سوي دي ان دا احمرات ته چارواکو صدا کوښتنه کوي چې دا پاپرکی او شډنر په توټه کې او دا تجارت صدا کوښتنه کوي چې په شډه سم کې ماتران چې پاپرکی او خپل کې نور ډیر بشي
السلام علیکم ازادي کارکون کو خې جوړي مانه دماغو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کې په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده مونږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې اوسګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته پس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې مونږ ټول بیرته خپل کار تر اوسه خپل نظام تر اوسه
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولي په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو لدې دولت څخه اسلامي امارت څخه ډیر ناهیلي شوی او نو امید شوی.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی ما مدني فعال. څنګه مو چولې د دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځي او د سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمينه برابر کړي یا د زمينه د دول عاملون لارې هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پنګونې زمينه برابر کړي او زراعتي سیمو ته وبو ورسوي. هیله منیم چې یاد ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوانه. مننه.
وره سم جوړه سپخیره سپیراته د غور ولایت سره سره تماس کېم. د مواد مخادر پر برابر می باستر تکوې کوم وینا شامل مومنین کړي و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان کومدانان داس خلک وسره شریکان دي. کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې دل ځای په ذکر دي. کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي. کوم خلک شي مثال واسطه نه لري هغه دي دغه کارونه باندې. نو کوم فرمان شدي شو درکړی او فراغه باندې و نه خطه لغه امیر مؤمنین فرمان وستو کنه هم نه یې ملي کړی په ځان باندې. نو او کوم مهرنی مرسته شدی مرسته مشه برانه وکي هغه مرسته مشه شدی خپل جيبه ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یوه هفته چلولی نشي. نو دا به ښه چې دا تاریخو کښت راته رایلی او که چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سمدم ګونۍ راته ودروي وای واخلي بس خپل بچانه خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایع ده چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمر باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د چا سړک بدمنیسو موټر ګاډ و موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچانو ته ګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي زموږ د کورو ته نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروئ. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش و کومک وکړي نو دا 15 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدې لیدلې ده، نیکې مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمن شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وي چې بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي کړو. ولې هم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک ستا یا د الهي اپتي کارونه را هم ستا ورور جار سمه سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډې وډې دي. 43 کاله زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړ اوسې سلامت اوسې. نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتلو ته سلامونه نیکې ورسیږي. زه نه کوم عمارت کې یم نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. والله چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه هېواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلق پروپاګند کوي خلق تبلیغات کوي چې ښځو د ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي تبلیغ دا دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته. او دا پروپاګند تاسو خپله راشئ شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوه شللې مستحقین خلق پرې پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوه شو ځانونه لیکلي دي دوه درې څلور نفره لیکلي دي کارټونه یې اخیستي دي مستحقین خلق پاتې دي وروره. دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکالي نواکلو څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی هغه هم د شوروي د وخت دی وایي. د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د 15 کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي. په دغه دی د خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت کې رسي. په دغه دی ولې خواشنۍ نه څرګندوي. او دی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشنۍ څرګندوي. دا د کمال عرب سره اخیستی ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه رقم که څوک خواشنۍ څرګندوي د دغه سفارت دی وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی وایي ما خواشنۍ څرګند کړی دی. ایران سفارت خواشنۍ څرګند کړی او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټول مجوینو او تر ډبرو لاندې کیږي په شهادت رسیږي او د افغانستان کې د سفارت خلاص او د یس نوایي نو د سفارت باید وټړل شي د غستر ډبرو لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د هلمند ولایت نه. دا کسانان چې دا ریډیو ته زنګونه وایي چې وای موږ ورسره د سیاري شوت خسکیږي د مرستې سم نه ویشل کیږي شي موږ په د هلمند ولایت کې دا جرازی د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي و هر سړی ته سم دم قسم ورکړي چې کوم مسكين سړی دغه مشتره وشي بیا چې د کلی سولار سی بیا چې کوم چا ورته لري پلانکی کلی کې مسكين دی بیا ورته راغلي دي او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکول ما یو طالب ته دغه سی جوړه کلی ورکول دوه ورتران ورو دوه شکنځل راته وکړو او خوش کړه ته وکړو. نو دا کوم کسانه چې دا خبرې کوي دا نه کی خبرې خپل نه د امارت سره یې نه د حکومت سره یې وادي سره یې او دا موږ خپل سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک ته خبرې کوي دغه صحیح لکو چې دغه بسونه نورونه کی د اسلامي امارت دغه سپیشل حساب نور په دروغ باندې رسوانه کی چې د دروغ څخه تیری.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور کوم خبره چې تاسو وکړل چې طالبان یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي. نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به ان شاء الله ښه کار وي نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم دکاندار یم نو باور وکړه په یقین درته وایم چې به د سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي. نو د ویلو وړ نه ده. الله پاک دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې د ټولو خارون نه ټولکا. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم
اوریدونکو. دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په ننګرهار کې سکل شاو خو 4500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا خودل کیږي چې سکل ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12 مو ټولګیو نجونې فارغان نه لري. په ننګرهار کې مل ځوان فعال عابد وسال نو پوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي؟
پننګرهار کې د خصوصي پانتونونو سره تقریبا د سرولیم سره په شاوخوا کې انجینو سپټینام کړی دی. البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمال وړو زده کړو موسسه راځي کوم دا ډول دی په پانتونونو موسسه کې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پانتونونو له مسولینو سره وغږیدلو هغه بیلابیل علتونه و خو د اقتصادي ستونزو له امله کوایم دغه سپټینام یا د انجینو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی او د دې ترڅنګ د انجینو فارغیدل البته د مکاتب وسخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خو به تر دې زیاتې انجینو له مکاتب فارغیدل شکل خو بيخي ټول مکتبونه بندونه دا یو سیلتونه و چې د انجینو تعداد شکل په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه و تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر لنګ دی څاره یې حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپټینام کاوه؟
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او امدا ډول د دولتي پانتونو ته زور کې انجنونو د سپټینامونه کاول او هغه کې به ونده اخستله چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې تاسو سلګونو تر اغلی دا خو ته دې زیات تعداد و غال ته الستونې دا و چې یو خو دې خوندېونه انجونی فارغې دي او بل مسله دی اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجونو کولای شول چې پونتونونه ولولې تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بالخصوص انجونو زده کړو ته د هیله لرله او د امید او د ویهلی پترس کې به یو غوښتل چې البته سپټینامو کې خپل اندی ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي.
ښه او اوس کلونجونو ورتیر سو راشو دي چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصولانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه او ماسیلینو ستونزې بیلابیلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا ته خپله یو څه دنده به یې لرله، دغه دندې نه به یو ساید لاسته راتلو پونتون به لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له یو څو د پونتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او دریم صنف کې پوهنتون پرېښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره نشي کولی، البته په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په فیس کې یا هم په نورو برخو کې ورته څه کمښت وکړي، نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوونکو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې، او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولي دي، البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېری محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پخوا به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي، اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو، او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېری ستونزو سره مخ شي، او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بالاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي، ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصل وي. کله چې محصل خپل څه ونه لري نو هغه به پوهنتون ته څه ورکړي، نو که دا سلسله دغسې روانه وي نو ممکن پوهنتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ،
له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پوهنتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي، او ممکن دروازې وتړل شي، ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی، خصوصا د خصوصي پوهنتونونو. په ننګرهار کې دغه 450 نجونو چې ثبتنام کړی، فکر نه کوي چې د پوهنتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا دغه 450 نجونو ورته ثبتنام کړی، دوی که ټول کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پوهنتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي، ممکن 50-50 هم نه رسیږي، بیا خو په هر پوهنتون بیا ځانته پوهنځي هم لري.
او بلې، لودین صاحب تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجینر چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره، دا تر ډیره د خصوصي نیمل ور زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي، او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړی دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پونتونوم زه هم ورغلې مولته هم حال کړی دی چې وای حتی یو محصل نه لري یا یو محصل هم سبتنام نه دی کړی. مشهور پونتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجینر هلته سبتنام نه دی کړی، همدا ډول دی علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته سبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چې ته په 15-15 وی، نو هلته زه د هغه مسولینو سره وغږیدم، مسولینو یې په جواب کې وویل چې مونږ خای دی دوه درې انجینر ته هم کولګي جوړ نه کړای شو، که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ها، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پانتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لکه په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته، د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي د پوهنې د ډګر د یو فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له دولسم ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډېر تات بریښي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسؤلینو سره د زده کړو پر حساب کمې ټولنې چې دي هغوی غږی د هغوی مسؤلین غږېدلي دي او بیا د هغوی نه موږ حال اخیستی دی او موږ ورسره غږېدلي یو. د انجونو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښیي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي، ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره دې هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښیي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته موږ ماتل یو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا د لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کوم مسؤلین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره. د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی په حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه ووایم مسؤلین هم زموږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سمجھ لن را غلیم رنگ یار را سایا ورخش نظم د څنګه
رنگ یار را سایا ورخش نظم د څنګه
چې ز دیو بنا مات وړ سترګي یا ورنګا
چې ز دیو بنا مات وړ سترګي یا ورنګا
پرتا پند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخب لزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زووره
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زووره
یوازې مې نوم پریږد چستا پته مې ما خوش رنگ یا را سمجھن راغلیم خوش رنگ یا را سمجھن راغلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم و خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم.